تکار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته، تا باندې جلی کم توجه نه کیږي. کله چې جلی زیږیږي چې ځان جلی ده نو
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوې زیږیدلې لور له ځانه لري کړي.
هغه ماشومه پاس شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه، په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاس زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری قدر من اردن کو نسایی ولادی دکترانی وایی چی دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی آرخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چی خدای مکره لبه دی پیخی سر مخ کیگی دا نارامی یوازی چونهی دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جوار خبگان ورته وید کیگی پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی پا تیره لغو میرمنو سره چی لوری نره تراغوری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چی پا کورانه او که دلور او زوی ترمانز دوگونه چلند زین خدی دوم را تر تاثیر لندر اولی چی دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی هغه لزه چې خځه سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شرایط کې د مور د پاره دي کله ماشوم د پاره دي هغه را مساعد نه دي کنه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې خځه یې لري البته سم خوره نه ورته برابرېږي البته سم فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې د افغانستان کې دي ورک یو د جلکې یعنی اله کنجلې دي چې مثلا کنجلې پیدا شي نو اگر کورانه زیادتر وقت یعنی استثناشته نویم چه تون استثناشته که خود زنی کورانه چی دی انجلی تا دومره نخوشانه کیگی نو طبعاً چه خوشانه نوی خمورتم دومره توجه بیانه کیگی نو الک چه بی بیانک تا توجه دیره بی طبعاً پا آقا کرو که بیا ده میندو در میندی چی دی الک مور اگر هم خوشانه بی با تا چونه چی موگ لیدنی دی چونه چی موگ تا معلوم شوی دی مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او داد انجلی مور چیوی اغا بیاد است یو رقم پریشانه یو رقم مراوی درسته نو تابان در کور نخوا موقع تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویدن و بس زدن و دوم را توجه و پام نکیگی یو در اغا مثلا در بر مثلا در خپل اقتصادی مشکلات دیچ بکرانه یو که سم خوانه و نور تا برا بریگی بلم در مثلا پلارونه چی دی کنه مور تا توجه نکن و مورون تابان اولاد تا توجه نکن چی زان تا توجه نکن و دا اکثر اوت کورنی مشکلات دی اقتصادی مشکلات دی بس هم در استون زیما په نظر خو هم در لامل کیده شي.
بله کله چې لپایل ندی انجلی په پیدایښت باندې د سی یو عکس العمل خو دلکیږي چې آتا مور ډیپریشن ته جی پاس لدی سی ماشوم دی نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري دی اولاد ترمنځ فرق چې تالو پیدا سو بری تازوی پیدا سه تر دې حد چې هغه مور مړاوي سی خوښی نیسی خفاسی دا نور څومره بد پایله په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي دغه طبعاً کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه طبعاً هغه نجلۍ ته هم توجه نه کیږي کله چې نجلۍ زیږیږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي خو البته وروسته له دې ده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله
قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی، بلکې د سی مرکزونو نشتون هم لوی ستونزه ده.
زمونږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول وسط یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسی نیولای چیرې بیا خدمت کول ولسته، چې لري پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکړي. او بعضی کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو، همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشومې پیدا کیږي حیا وکه، شرم وکه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه، چې شي دی ګرد شزي میندې سوي دي، دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد شزو پیدا کړی دي، د اسمانه نه دی را لوېدلې، دا همیشه دا ټپریانه ور باندې ستاسو د مشرانو د خواڅخه، یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره، د کورنۍ له خواڅخه، د مور د خواڅخه، د خواخې د خواڅخه، د درور د خواڅخه، د مشرې یور د خواڅخه، دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دی مکوه، ته لمړی خزنه یې چې ماشو براولي، دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونه ته، چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سویم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم، زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسېد بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلاني دایا براولو، فلاني براولو، فلاني راو وړی، هغه ډیره خپو خزده، هغه ډیره خپه تجربه خزده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به هلته په منطقه کې، هغه کلینیک ته چې بده ورغله، کلینیک چې په وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانه پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانه پورې در رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټر د شهرو نشتون، بالاخره دا خزه بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسیدله، او که ژوندۍ وبر رسیدله بستروختون کې به ساور کړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم له لاسه ورکول، چې دا ناخوالې موږ ډېر سره مخ شوي یو. بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجنونو ته د زده کړې چانس کم دی، خو د جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې، کې کړي وای اوس په پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي،
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نسته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره، په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، کونو کالداري پزان باندې مصرف کو، دمو پزان تپلې ده، دمو پزان منلې ده، منګر حق چې زمونږ حق ده، حق مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي.
پرله پسې زیګون هم میرمنې په جوړ خپګان اخته کولې شي. د کابل د طبي پانتون په خاني ماصله عقل وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدوار خځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبانو حکومت دغه په کار هم بندیز لګولې دی.
خپل مشورتي گروپونه بو چې خوسته به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فاميلي پلانینګ جوړ کیه څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکي او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعض دواګان به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خوځ لپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري نو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ستا خدمات متوقف شوي دي او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېر مشکلاتو سره مخ دي افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوث خیا هم صحي مشکلات دي
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بد پیښو سره مخ وي اوس خو د ستونزې څو برابر زیاتې شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجی ورکوي چې مقابل لورې ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي نو کم د سیده ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل را مېسته کی ځکه چې د خزه صحت ته به توجه نه کیږي د پاره به څوګنی چې د خپل مشکلات سره شریکی او د کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د به یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لوی برخه ده بخصوص د میرمنو د مایندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامع تر مېست کی هغه میرمن د پاره چوس وحال په مشکلات کې دي فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوي شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې د ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوي شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوي شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
ټولنیزه مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیګون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي اغلی شیرزی په پایل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په
لاملونه غږیږي دا چې مثلا کله کله والی باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي کله کله کې دای شي دوه هفته وی او یا هم لس ورځې دوام وکاو او کله کله دوامدار شکل باندې کېدل شي چې دوامدار شکل بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي یعنی پس ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بعد وړي کله ته ماشوم ته شو دین ورکی وی او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم لبین نه نسی ویلې شو چې عوامل مختلف دي خو بیا هم کېدل شي هورمون نی تغییرات می پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کمواله یو مهم عامل دی
دغه اوس وخت کورنۍ ته څه کول پکار دي څه باید وکړي لدی مور سره
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وی چې موږ اکثره مایندې کورنۍ کې داسې مایندې نه درکوي او کله کله وایست دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف او خمایندې په اطرافو کې وسیږي یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسره کومک نه ورسره او مغه مورم خپل ځان ته نشي رسیدګي کولای په یوه خانه د کار فشار وي بلې خانه خپل هغه د حمل فشار وي د ماشوم فشار وي او کله کله هم د خاوند نه در کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې مقدس نارینه او داسې خاوندان شته چې هغه اکثرا دغونه مثلا ډېر خواسته لري چې میرمن نشي سرته رسولای او شاید مهم عامل هم دغه شانه وي
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسی؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالات لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې د سره مرسته وشي، دی د خاوند خانه د دغو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، د دغو درکه لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعض میندې ډېر تشویشونه کوي، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونو ځان لرې وساتلی شي.
که چیرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوه هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خفګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تتللی تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دوی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د مېرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته یې نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده؟ تاسو له خپلو تجربو راته وایئ، کله چې تاسو له مېرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې یوه مېرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغه ماشوم یې نجلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله بې چې ترخه شیان شوله، یعنې پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویې چې ته هېڅ ارزښت نه لرې، موږ ته تا موږ ته جلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې جلۍ دنیا ته راوړې هغه باید هېڅ خواړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغو نه هغه د خاښې و د حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د جلۍ د کوره وباسې، موږ د جلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بهلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحقه د دونه یې شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشوم ای پس شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه، او د خپل کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګر خونه ومه بېرته مثلا هغه مور دی، یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته دوی په زیارت کې پرېښود؟
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم، یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي، یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډیر کلونه وتلی و چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشی کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا تر وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي و، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسه حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی و، هغه مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ور نه کړه.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو، آګاهي ورکړو په دوی کې چې مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي، وسیله د نور او رحمت ده، دغه نجلۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړی شي چې در اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو، توانمند یې کړو دو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درک کوي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاکې په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپله شخص دپاره دی، د شخص سره یې کو چې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کو، خو بیا هم د دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آگاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي مرسته وکړي، چې مثلا کوچلی فرق نه لري، یعنی یو عمله دا ملمر بعض مثلا سہولتونه ورته پکور کې لک برسته ورسو شي، لک مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې دا سې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و نننۍ خبرونه تربیه خې چارې.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420214141. شمیره بیا تکراروم 00420214141.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسيږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له آزادې رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څیړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هیواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنی چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر لکه څخه د خمعاب سویل ویدیسته 295 متر دی چې دا ډیره لږ اندازه ارتفاع ده. خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیز هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متر ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د ترجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 متر څخه تر 2000 متر لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم هغه برخه چې له 2000 څخه تر 5000 متر پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بهر له 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف د امو حوزه، با د هلمند حوزه، جیم د ننګرهار حوزه. الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او گودزره را اخلي، چې په عمومي توګه د گودزره دشتې، جهندوم، امیران دشتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادې راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختماني چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکې د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کاندي وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شروع په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مرمر ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیاته اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سیکله څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکې مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان د پاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بې ځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 15 میلیونو څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنی لامینونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې مهاجرتونه هم مثبت پایل لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبت او منفي اغیزې کړي دي. اول منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم بندنیو هیوادونو ته د سرمایې لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا سو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژي سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ لاړ سو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولای شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژي په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. سلام په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده د دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلایي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلاوي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
که تاسې
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Come on. پتیارا دنا دی بنا وای بغل تسنگ کچ بده پیژنما